آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم. روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسېده. د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. دا وخت په افغانستان کې د ماښام اوه بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې لس نیمې بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د روښنایي غورځنګ او د افغان حکومت خبرې ناکامې شوې دي. د جمهور غوښتونکي ګوند ملي کنونسن پرون شپه په اوهایو کې پای ته ورسېد او ډونالډ ټرمپ یې خپل وروستی کاندید اعلان کړ. د مهاجرت نړیوال سازمان آیم وایي چې د روان انسبي کال شاوخوا 3000 مهاجر چې غوښتل یې د مدیترانې د سمندرګۍ د لارې اروپا ته ځانونه ورسوي مړه شوي دي.
نن جمعه ده. د 1415 کال د اسد د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2016 کال د جولای د میاشتې 22 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا راپورټ لرو چې د روښنایي غورځنګ خبرې د حکومت سره ناکامې شوې دي. دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان او نړۍ په هکله اورېدلی سي. او د جمهور غوښتونکي د ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ د پرونۍ وینا د مهمو ټکو په باره کې مو د سیاسي چارو د کارپو واحد فقیر سره مرکه کړې ده. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس به پر خبرونه خلیل خان تاسو ته وړاندې
کړي. السلام علیکم. د روښنایي غورځنګ او د افغان حکومت ترمنځ خبرې ناکامې شوې دي. د روښنایي غورځنګ په نوم د یو شمېر سیاسي او مدني ټولنو د ډلو ائتلاف وایي د افغان حکومت سره د خبرو په پیل د پیل لپاره تماسونه بې پایلې پای ته رسېدلي دي. نور تفصیل د کرام شنواری په دې راپور کې د کابل څخه.
افغان حکومت د تیرو دوه ورځو راهیسې د یو دوه کسیز پلاوي له لارې چې د جمهوري غني سر سلاکار ډاکټر همایون قیومي او د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم سرنګزی پکې غړي ټوب لري. د روښنایي غورځنګ د رضایت ترلاسه کولو لپاره دغې غورځنګ سره خبرې پیل کړې وې. خو اوس د روښنایي غورځنګوي دا خبرې د جمعې په ورځ بې پایلې پای ته رسېدلې. اوس دا ائتلاف به د خپلو غوښتنو لپاره د شنبې په ورځ په کابل کې لاریونو کې د دغې غورځنګ یو غړي داود ناجي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا خبرې د دواړو لورو ترمنځ د خبرو لپاره پوړ د شی وړاندیز باندې د نظر د اختلاف لامل به پیلي پای ته رسیدلی.
د افغانستان د کندوز ولایت په دوو ولسوالیو د شتیرچی او کلازال کې د تیرو 15 ورځو راځي طالبانو د افغان حکومت په امنیتي پوسټو یو لړ عملیات پیل کړی دي چې لړۍ له هم روانه ده. طالبانو په تازه نشته کې د کلازال د ولسوالۍ مرکز او امنیه کمانډانی د ودانیو د نیولو تر څنګ د شتیرچی په ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو پر وړاندې د یو لړ پرمختګونو دعوه کړې ده. بلې خوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر بیا وای
کله زال ولسوالی کې مشکلات پیدا شې اوس مونږ کوټونه وی کله زال ولسوالی زمون پلاس کې دا څه حال تر روانه ده. زمون کوټونه اوس په تشتبرني بوختي او د سټیج را کوي په دې شهر کې جنگ به حکومت خبر نه شته چې ولسوالی نه ولي وی چې او جګړه ده. او په کله زال کې زمون کوټونه په تشتبرني بوختي زمون د کومندو کوټونه هوایي کوټونه خپل رئیس ارکان د ستر درسي جنرال سي حمید خان عمل ته دي. جګړه شته مګر د څه کوم خبر نه شته چې ولسوالی دوی ولي.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې د یولس ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې ترسره شوي دي د افغان حکومت 24 وسلوال مخالفین وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. په وژل شوو ولسوالیو کې شپږ د اسلامي دولت یا د داعش وسلوال هم شامل دي. د جمهور غوښتونکو ګوند ملي کنونسن پرون شپه د اوهایو ایالت په کلیولند ښار کې ختم شو او د دغه ګوند د نومبر په میاشت کې د امریکا د جمهور ریاست د مقام د پردین د انتخاباتو لپاره ډونالډ ټرمپ خپل وروستی کاندید په رسمي توګه اعلان کړ او هغه خپل کاندیدل په دې ټکو ومنه.
And gratefully accept your nomination for the presidency of the United States.
ټرمپ شعار ورکړ چې لومړی امریکا او بیا جهان او بلکره ورزیاته کړه چې زموږ مشال به امریکا لومړیتوب وي نړیوال لومړیتوب بنوي. هغه په دې برخه کې د هیلری کلینټن د وزارت او د هغه د میړه د جمهوري ریاست په دوره د پریکړو باندې سخت انتقادونه هم وکړ. بلې خوا د ډیموکرات ګوند ملي کنونشن د دوشنبه په ورځ د پنسلوانیا په ایالت په فلادلفیا ښار کې پیلېږي او جمهوري ریاست مقام ته به هیلری کلنټن په رسمي توګه دغه ګوند کاندید شي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي چې د روانې سوي کال کې شاوخوا 3000 مهاجر چې غوښتلې د مدیترانې د سمندرګي د لارې اروپا ته ځانونه ورسوي مړ شوي دي. نور تفصیل د شافی سردار په دې رپورټ کې اورو.
د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي دي چې روان ایسوي کال چې اوس یې شپږ میاشتې او 22 ورځې تیریږي او یا مهاجر چې هڅه یې کوله د مدیترانې د سمندرګي له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي مړ شوي دي. دغه ادارې زیاته کړې ده چې د مړو شمیر بې ساري دي. د مهاجرت نړیوال سازمان دا خبره هم کړې ده چې په دغه مړو کې هغه مړي نه دي شامل چې څو ورځې مخکې ایټالیا ته نږدې د مدیترانې په سمندرګي کې ډوب سوي او اوس هم خلک ورپسې ګرځي. د مهاجرت د نړیوال سازمان ادارې ویلي دي چې پرون 800 مهاجر ایټالیا ته رسېدلي دي چې د دوو کسانو سره د هغو مهاجرو شمیر 24,190 ته رسېږي چې په 2014 کال کې اروپا ته اوښتي دي. شمیرې ښیي چې په لارې کې د مهاجرو د مړینې شمیر سږ کال تر نورو کلونو ډیر دی. تیر ایسوي کال د جولای تر 22 نیټې پورې 1900 کسان مړه سوي وه. د مهاجرت نړیوال سازمان په مکرره توګه اروپا ته د مهاجرونو د تللو د کړکېچ د شدت په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې ویلي دي چې په تیرو څلورو میاشتو کې اروپا ته په لاره هره ورځ 40 مهاجر مړه سوي دي. اروپا ته زیاتره د سوریې، افغانستان، نایجیریا، اریتریا، سودان څخه مهاجر ورځي. دغه کسان د جګړو او تروریزم له لاسه تښتي او د سختیو په ګالولو سره غواړي ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د سوریې زیاتره مهاجر د ترکیې له لارې په وچه اروپا ته ځي، خو د افریقایي هیوادونو زیاتره مهاجرین د مدیترانې د سمندرګي له لارې غواړي اروپا ته ځانونه ورسوي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
د ملیزیا الوتکه MH370 چې دوه کاله مخکې له درکه سوه د هغې د پیدا کېدو حدسې په ختمېدو دي. د ملیزیا، استرالیا او د چین د ترانسپورټ د چارو وزیران په دې کانې سول چې د هند په سمندر کې د دغو درو واړو هیوادونو هغه هڅې چې د لدرکه سوي الوتکې پسې وګرځي له دې وجې ځنډول سوي چې د موندنې دپاره چې د سمندر کومه برخه دوی ټاکلې هغه یې ټوله پلټلې. دغه پریکړې اعلان د جمعې په ورځ وسو. له هغه یو ورځ وروسته چې د جمهوري غوښتونکي ګوند جمهوري ریاست مقام ته کاندید ډونالډ ټرمپ د هغه کاندیدېدل په رسمي توګه منلی او د دې هوډ یې کړی که جمهوري سي نو د متحده ایالاتو او د مکسیکو ترمنځ به یو دیوال جوړوي. د دغه دواړو هیوادونو اوسني جمهوریسان نن به ملاقات وکړي. جمهور رئیس باراک اوباما به د مکسیکو جمهور رئیس انریکه پینا نیټو سره د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې وویني او دا د مکسیکو جمهور رئیس امریکا ته جنوري د میاشتې راسي لومړی سفر دی او ملګرو ملتونو نوی عمومي منشي به وټاکل سي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څوکۍ لپاره 12 تنه کاندیدان دي، خو ډیپلوماټان چې د دې موضوع نه خبر دي وایي چې دوه کسان د نورو نه مخکې دي. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د روښنایي غورځنګ په نوم د یو شمیر سیاسي او مدني ټولنې د ډلو ائتلاف وایي د افغانستان د حکومت سره د خبرو د پیل لپاره یې تماسونه بې پایلې پای ته رسېدلي دي. نور تفصیل د اکرام شنواری په دې رپورټ کې واوري.
روشنی غورځنګ په نوم د یو شمیر سیاسي او مدني ټولنې د ډلو ائتلاف وایي د افغان حکومت او دغه ائتلاف د اسادو ترمنځ په ترکمنستان څخه افغانستان مرکزي او جنوبي ولایتونو ته د برېښنا د 1500 کیلو ولټه د مزید غځولو په صرف د راپورته شوي جنجال د هوارولو لپاره خبرې ناکامې شوي دي. افغان حکومت د تیرو دوه ورځو راهیسې د یو دوه کسیز پلاوي له لارې چې د جمهوري غني سر سلاکار ډاکټر همایون قیومي او د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم سالکزی پکې غړیتوب لري. د روشنی غورځنګ د رضایت ترلاسه کولو لپاره دغه غورځنګ سره خبرې پیل کړې وي، خو اوس د روشنی غورځنګوي د خبرې د جمعې په ورځ بې پایلې پای ته رسېدلي او اوس د ائتلاف د خپلو غوښتنو لپاره د شنبې په ورځ په کابل کې لاریونو کې دغه غورځنګ یو غړي داود ناجي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دا خبرې د دواړو لورو ترمنځ د خبرو لپاره په وړاندې شوي وړاندیز باندې د نظر د اختلاف له امله بې پایلې پای ته رسېدلي دي.
ماده اول طرح ما که همه چیز هم اونجا بود مورد تغییر دادن.
دو نجیویل دو رندیز لومره ماده چی هر سپکی زیشوی و حقی بدل اکره چیز خبرو پا سر دو موافقی طول محتواتی بدلون ورکو دمده لامال مون دو حکمت دو هم رندیز و نمانه او دو خبرو دو پیل لپاره دا تگراتگ ناکام شو او زمون لروین بخبل زیادی دو نجی دو وینه لامخی افغان حکمت غسل چیز روشنه گرزنگ سر ترکمنستان سخه دو برخنه دو پینس و کلو ولتا مزید غزولو دو پاره دو تاکل شوی لاری او دو برخنه دو ظرفیت پا اکلا خبری وکی هم داشن دو نجیوی افغان حکمت هیل لرلا چی دو لسکسیس پلاوی لاری چی پینزه غری بایی دو حکمت او پینزه نور بایی دو روشنه گرزنگ اصازی وی پا دی مسئله خبری کول گختل دو روشنه گرزنگ اصازو دو جمعه پورست خبر اعلان تیوی چی دو گرزنگ لاهم پا خپلا خبر اولار دی او ترکمنستان سخه دو برخنه دو پینزه و کلوول تا مزی دو غزولو دو پارا یو ازینه لار دو بامین لار گرنی دو دو گرزنگ یو چارواکی احمد بیزاد ویل
تظاهرات مسالمت آمیزی که فردا برگزار خواهیم کرد و نامحدود خواهد بود و در خیابان خواهیم ماند.
سولیز لاریون چه سبب به ترسره کرو محدود بنوی او در خار پلار و کسو که با پاتی شو او در یو در مدنی نپرمانه و سخده پیز دول با زورزیتی تا مخواه نکد دولیسی چرگی در غیری خبرداره ورکه که چیر افغان حکمت در زور سخه کار وقتی اواکی باید در حکمت پگاره وی در بلی خواد بامیان در ولیت پا مرکز که نن پا سرگون کسان و درشنه گرزنگ در غختن و پا ملتر لارین کرده در افغانستان جمهوری ریاست وی چی بامیان تا در برخنا در رسول در پراترون لازم خلاص لیک شوه او لازم بود دیجه هم ورطا بلا شوه ده در افغانستان در جمهوری ریاست دوائن مرسیال شاه حسین مرتضوی در جمعه پور از امریکا غک اشنا راریو تا ویل چی بامیان تا در 300 مگاوات برخنا در رسول در سروی کار تراتون که شپک میاشتو بشپریگی چه ورسر اسم با تراتون که دری کلونو بامیان تا برخنا ورسول شی او سری جزر کنون تا با پلومی سرکی برخنا ورکل شی
تظاهرات حق شهروندان افغانستان هست حکومت افغانستان همواره صدای مردم را شنیده
خاغلی مرتضوی ویل لارین ده هر هیوادوال حق ده افغان حکومت تل د خلکو غږ اوریدلی خو هغه څه چې د روشنې غورځنګ یې دیوې غوښتنې په توګه وړاندې کوي هغه غوښتنه عملي شوې ده خو که کوم بل اعتراض شتون ولري موږ پرې پوره خبر نه یو د افغانستان د جمهوریت د دویم مرستیال ویل چې افغان حکومت په د سولیز لارین امنیت د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات ترسره کړي د روشنې غورځنګ د روان کال د مې د میاشتې په نیمه کې هم په کابل کې یو لارین ترسره کړ چې افغان حکومت د ښار واټونو ته د لارین کوونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره د کابل ښار لاری کوسی په کانټینرونو وتړلی چې ورسره د ښار له یوې خوا بلې خواته د ښاریانو تګ راتګ ناشونی کړ تر اوسه لا څرګنده نه ده چې افغان حکومت په دا ځل بیا د ښار مرکزي برخو ته د لارین کوونکو د مخنیوي لپاره د کانټینرونو نه کار واخلي او که نه خو نن د جمعې په ورځ د کابل ښار ځینې برخې د موټرو تګ راتګ په مخ تړل شوې وي
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com
د ننګرهار ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د داعش د ډلې خلاف د کومندو ځواکونو عملیات پیل سوي چې تر اوسه پکې له دیرشو ډیر د داعش وسلوال وژل سوي دي د رپورټ تفصیل د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې
د ځانګړو ځواکونو دغه عملیات له تېرې شپې راهیسې د کوټ اچین او هسکې مینو ولسوالو کې پیل شوي چې د چارواکو په وینا له دیرشو ډیر داعش وسلوال پکې وژل شوي عملیات د پوز د لومړی لیوا ځانګړي قطه مخ کې وړي او دفاع وزارت ویلي چې تر اوسه په وژل شوو وسلوالو کې لسې بهرنیان پیژندل شوي د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري امریکا غږ ته ویلي چې دا عملیات یې د راتلونکي لپاره د لارې اوارۍ په موخه شروع کړي څو د داعش ډلې د ذیلي ایستنې په پار پیلېدونکې پراخه جګړه بریالۍ کړي
او هغوی خپل عملیات دیګه پیل کړه په کوټ کې چین کې په مومندره کې زموږ هوایي قوتونو په مټ باندې هلته عملیات کوي
افغان ولسمشر تیره اونۍ د لغمان په ګمبیري کې په وسته د وینا په وخت د داعش خلاف د پراخو پوځي عملیاتو د پیل امر وکړ او ویل چې دغه ډله د څو اونیو په اوږدو کې نابود کړي د ځانګړي قطعې په تازه پیل شوو عملیاتو کې د کوټ ولسوالۍ ځینې غرنۍ سیمې د داعش له ولکې ایستل شوې دي د کوټ ولسوال سید رحمان وایي له یو نیم کیلومتر غریزه سیمه د داعش په واک کې ده خو مخالفې غاړې ډېر تلفات ورکړي دي
نو اواز ډېر د خو دقیق نه ده چې زه وایم ځکه چې هغه نقطه چې کوم ځای لګېدلې ده هلته لا تر اوسه زموږ تصفیوي ګروپونه نه دي ورغلي دا معلومات خروشته کې
اوس عملیات کوم ځای ته رسېدلي ولسوال سید څومره ساحه به پاتې
اوس عملیات د کوټ پر سر د پرشاخیلو لاغورجیو په سیمه کې یو نیم کیلومتر ساحه تقریبا پاتې ده چې انشاءالله په راتلونکي لنډ او لږ وخت کې به انشاءالله تصفیه شي
کوټ هغه ولسوالۍ ده چې یوه میاشت وړاندې پکې د حکومت او داعش ډلې تر منځ خونړۍ جګړې شوې ولسي خلک تازه عملیات ستایي او په حکومت یې غږ دا ده چې ګټلې سیمې وساتي
عملیات بل حال په کامیابی روانې ځکه چې مخکې خلک کوم پوستې چې مخکې دغه سره وي مخالفین سره پوستې نیولي او مخکې روان دي خلک. په نننۍ عملیات چې کومه دي دا خو بس ډېره کمه ساحه پاتې چې د هغوهغور سره یې دوله ساحه چې د کور دو سره ده.
تر اوسه معلومه نه ده چې د ننګرهار په کچه د شفق په نوم عملیات چې ولسمشر پکې د داعش د نابودۍ امر کړی کله پیلېږي، خو چارواکي وایي ورځې را لنډې دي. په ننګرهار کې د داعش سره سره وسلوال طالبان هم له حکومت سره د جګړې نه دي قرار شوي. د والي ویان عطا الله خوګیاڼی وایي لري پرتي ولسوالۍ حصارک په ځینو امنیتي پوستو تېره شپه طالبانو برید کړی چې په پایله کې د یوه مهم قومندان په ګډون 15 طالب وسلوال وژل شوي دي. هغه ویلي چې په جګړه کې 13 طالبان زخمیان دي، حکومتي ځواکونه زیان نه لري. حصاره کم په تېره میاشت کې د حکومت او طالبانو ترمنځ یوه جګړه ییزه سیمه پاتې شوې چې پکې د حکومتي ځواکونو 15 بیللې پوستې له طالبانو سره دي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده وی او ای پښتو. درنو اوریدونکو، موږ د جمهوری غوښتونکو د ګوند د کاندید ډانلډ ټرمپ د پرونی وینا د مهمو ټکو په هکله دلته په امریکا کې د سیاسي چارو د کارپو واحد فقیری سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته یې ستاسو پام راګرځوم. محترم فقیری صاحب، د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ پرون د ګوند د عمومي غونډې په پای کې خپله وینا وکړه، تاسو ته به دا معلومه یې، او د وینا څخه دا معلومېدل چې هغه ډېره توجه امنیت ته کوله. یعنی هغه په خپلو خبرو کې وویل چې هغه به نظم او قانون راولي. نو د په دې وروستیو وختونو کې فخیري صاحب په امریکا او نړۍ کې د تشدد پیښې به دې ته هڅولې چې دې موضوع ته توجه وکړي، او که دا داسې موضوع ده چې جمهور غوښتن کې تل ور باندې توجه کوي.
پرېکشات نه څه چې په وروستیو وختونو کې په امریکا کې د تورانو او سپینانو ترمنځ تاوتریخوالی چې موجود دی، د پولیسو او د نورو اقلیتونو ترمنځ چې تاوتریخوالی موجود دی، او هغه تروریستي حملې چې په امریکا کې سوي دي، د امنیت او د امن موضوع یې ډېره مهمه کړې ده. او بل خبر دا هم ده چې د جمهور غوښتونکو په ګوند کې عموما امنیت او د قانون تنفیذ او د قانون عملي کول ډېر یو لو برخه لري. مګر په دې انتخاباتو کې معلومیږي چې ښاغلی ټرمپ له دې موضوع څخه سیاسي استفاده کوي او غواړي خلکو ته دا وښيي چې اوباما تاسې نه یې ساتلي، د ښاغلي اوباما په وخت کې ستاسې امنیت خراب شوی دی، او زه چې راشم زه به دا کار وکړم، زه یوازې دا کار کولای شم چې امریکا امن وساتم.
بله، او د نظم او قانون یا د قانون د بالادستی د موضوع علاوه داسې کوم موضوعات دي چې جمهور غوښتونکي به په خپلو انتخاباتي مبارزو کې ورته ډېره توجه وکړي؟ فقیري صاحب،
د قانون په استباخه کې عموما ډېر زیات توجه کوي، لکه ما چې مخکې وویل جمهور غوښتونکي په دې مشهور دي چې دوی د نظم خلک دي، د قانون خلک دي، او د خصوصا د پولیسو، د عسکرو، د اردو، د دې سره ډېر ښه اړیکې لري، د هغوی طرفداري کوي. او مګر بیا هم وایم چې په دې انتخاباتو کې د قانون او د امریکا داسې تمثیلول چې د طبي امنیت ده او د تدبیر وز خراب ده چې تاسو ژوند کوي موږ هم ژوند کوو، امریکا کې هغه خبر نه سي، یعنی عملي کیږي فرض ده چې عملي کیږي، مګر نور او وز امنیت ستا خلک دي، د شپې دي، د ورځې دي، کوم خبر نه ده. مګر دې موضوع باندې دوه تاکید کول زما په نظر سیاسي اړخ لري او سیاسي ګټه ده.
او په بهرنی پالیسی کې هم ترامپ د اوباما پر تګلارو باندې انتقاد وکړ. مثلا هغه وویل چې که جمهور رئیس نو داعش به ډیر ژر ختم کړي، او هغه د نړیوال آزاد تجارت خلاف خبرې وکړي، او دا یې هم ویل دي چې د ناتو د غړو هیوادونو سره به امریکا هغه مهال همکاري وکړي چې دغه هیوادونه خپل مسؤلیتونه ادا کړي. نو آیا دا ځلې به بهرنی سیاست په انتخاباتو کې ډیر یعنی مطرح موضوع وي، او که څنګه؟ فقیر صاحب،
د ښاغلي ټرمپ د خبرو څخه دا ښکارېدله چې ډېر تمرکز یې پر امنیت باندې و، پر مهاجرت باندې و، د مهاجرینو پر راتګ و، پر غیر قانوني باندې، او پر د ټریډ یا تجارت باندې و چې دا امریکا لپاره تاوان لري. په دې شک نشته چې ښاغلی اوباما په منځني ختیځ کې ناکامه شوی دی، په افغانستان کې ناکامه شوی دی، او په خارجي سیاست کې په عراق او په سوریې کې ناکامه شوی دی. په سیاسي برخه کې ښاغلی اوباما پرابلمونه لري، مشکلات لري، او دا خپل هم ټرمپ په دې څخه استفاده وکړي. تاسو وګورئ عراق ته، تاسو وګورئ سوریې ته، تاسو وګورئ افغانستان ته، نور دنیا ته، ټول د اوباما په لاته پاته کړن وخت کې نور هم خراب شو، امنیت داعش غښتلی شو، دا اوس یعنی د ټرمپ او د جمهور غوښتونکي لوی حملې پر اوباما باندې دا دي چې اوباما ونه کړای شوای چې په منځني ختیځ کې صلح راوړي او د داعش د خلق کېدو او د لا قوي کېدو مخه ونیسي.
بله، او د افغانستان په اړه فکر سي په جمهور غوښتونکي د امریکا د اوسني حکومت سره چې د دیموکراتانو په لاس کې دي کوم اختلاف لري، او که دا تاسو فکر کوي چې دواړه ګوندونه تر ډیره حده د یو بل سره موافقه لري؟
دا افغانستان په مورد کې شای ریپبلیکن د دې یا جمهور غوښتونکي د دې د دې ته د دې سمایل لري چې د اسکر سره ډیر کومک وکړي، او جمهور غوښتونکو عموما نه غواړي چې یو ځای څخه ناکامه ووځي یا دا ومني چې موږ ناکامه شو. دا د دې لپاره یو لوی شرم دی، د امریکا د پوځ لپاره یو لوی شرم دی. یو څه تفاوت به وي، مګر په عمومي شکل چې د امریکا په جامعه کې سړی وګوري او عادي ریپبلیکن یا جمهور غوښتونکي او دیموکراتانو سره خبرې وشي، د افغانستان سره علاقه ډېره کمه شوې ده، نهایت کمه شوې ده د امریکا په عامه خلکو کې. او زه فکر کوم چې دا به هم هیلری راسي او ټرمپ راسي د دواړو پر پالیسۍ د افغانستان په مورد کې د دې په پالیسۍ باندې تاثیر ولري.
بله، ستاسو کور ودان ډېره مننه محترم وحید فقیری صاحب. سلامت اوسئ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او اوس په مکړی دی رپورته. په ترکیه کې د ناکامه کودتا څخه وروسته تر شپېتو زرو کسان یا نیول سوي او یا هم له دندو لیر کړل سوي دي. په دوی کې زیاتره کسان د یو لوی شتمن او بانفوذ تحریک غړي دي چې مشري یې پخوانی امام فتح الله ګولن کوي. ګولن د اردوان متحد و، خو وروسته بیا د دواړو ترمنځ اختلافات پیدا شول او اوس اردوان په ګولن تور لګوي چې د هغه د راپرځولو لپاره یې په ناکامه کودتا کې لاس درلود. په دې اړه نور تفصیل د استانبول څخه لویس رامز رپورټ راستولی دی چې روشان نورزی به یې پښتو متن تاسو ته واوروي.
ولس کال کېږي چې فتح الله ګولن ترکیې ته نه دی تللی، خو په ترکیې کې د هغه د نوم اخیستل د جمهور رئیس اردوان طرفداران سخت په غوسه کوي. موږ دلته یو چې د طیب اردوان طرفداري وکړو، هغه د خدای وساتي او په فتح الله ګولن دې لعنت وي. د ناکامه کودتا نه وروسته د ګولن د تحریک خلک زړه نه شکوي چې څه ووایي. د ګولن تحریک قوي دی خو پټ فعالیت کوي. ډېر لږ خلک دا مني چې د تحریک غړي دي، خو تحریک په تعلیم کې، د ښوونځیو په چلولو کې لوی حضور لري. همداراز په پوځ استخباراتو او قضا کې هم پوستونه یې په لاس کې دي. دغه هغه سکتورونه دي چې اردوان ورنه خلک ایستلي دي. ندیم سینیر په استانبول کې میشت لیکوال دی. هغه د 14 کلونو راهیسې د ګولن په اړه تحقیقات کوي. هغه یو ځلې زندان ته اچول سوی و او تور باندې لګول سوی و چې د ګولن کس دی. دا د هغه د کاروبار سره هیڅ تړاو نه لري. فتح الله ګولن دغسې دی. هغه په یو ځای کې په خاکسارۍ سره راڅرګند کیږي، خو غواړي چې ټول هیواد یې په لاس کې وي. اردوان او ګولن یو وخت سره متحدین وو، دواړه معتدله اسلام خوښوي، او هغه وخت دا واضح وه چې دواړه په ترکیې کې د یو بل سره چلېده. قدرت د دغو دواړو ملګرو ترمنځ اختلافات را پیدا کړي دي. اولت دا دی چې اردوان نه غواړي چې د بل چا سره قدرت شریک کړي. د اردوان لخوا تصفیه په هغو ادارو کې سوې ده چې فکر کېږي هلته د ګولن اثر رسوخ د هغه د پیروانو له طریقه موجود دی. د ګولن طرفداران تحصیل کرده او غربي پلوه دي. د اسلام نه چې د ګولن کوم برداشت دی د هو کسان لپاره ډیر کشش لري چې واړه پاستیر نری کې د اسلامي عقیدې سره یو ځای ژوند وکړي. او چې هغه ته په امریکا کې د ژوند اجازه ورکول سوې ده، نو یو شمېر ترکان په دې نظر یا په دې غلط فهمي کې دي چې په ترکیه کې د ناکامو کودتا او د امریکا ترمنځ کوم تړاو شته. د سه‌شنبې په ورځ ترکیه حکومت وویل چې ترکیه په کودتا کې د ګولن د لاس لرلو په اړه شواهد د امریکا حکومت ته سپارلي دي. د ترکیه حکومت دا کار د دې نه وروسته وکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ګولن د سپارلو لپاره ترکیه باید چې واشنگټن ته قانع کوونکي شواهد وړاندې کړي. که څه هم د ترکیه جمهور رئیس غوښتنه کړې ده چې امریکا د ترکیې ته ګولن هر څه ژرتر چوي وسپاري، خو داسې معلومیږي چې دا به دومره اسانه موضوع نه وي، او حتی که امریکا پریکړه هم وکړي چې ګولن وسپاري نو دا به ډیر وخت ونیسي.
درنو دونکو د مهمو خبرونو لنډیز، د روشنای غورځنګ او د افغان حکومت ترمنځ خبري ناکامې شوي دي. د روشنای غورځنګ په نوم د یو شمیر سیاسي او مدني ټولنو د ډلو ائتلاف وایي چې د افغان حکومت سره د خبرو د پیل راز لپاره تماسونه بې پایلې پای ته رسیدلي دي. دغه ائتلاف ویل دي چې د شنبه پر ورځ په کابل کې مظاهره وکړي. د افغانستان د کندوز په ولایت کې په دوو ولسوالیو دشتیارچی او کله زال کې د تیرو 15 ورځو راهیسې طالبانو د افغان حکومت په امنیتي پوستو یو لړ عملیات پیل کړي دي چې لړۍ لا هم روانه ده. طالبانو په تازه نشته کې د کله زال د ولسوالۍ مرکز او د امنیت کمانډانی د ودانیو د نیولو ترڅنګ د دشتیارچی په ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو په وړاندې د یو لړ پرمختګونو دعوه کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي د افغانستان د دفاع وزارت په دغو دواړو ولسوالیو کې د خپلو وسلوال مخالفین سره د جګړه تاییدوي، خو په دغه دواړو ولسوالیو کې د سیمو د لاسه ورکول بیا نه مني. د جمهور غوښتونکي ګوند ملي کنوینشن پرون شپه د اوهایو ایالت په کلیولند ښار کې ختم سو، او دغه ګوند د نومبر په میاشت کې د امریکا د جمهور ریاست د مقام لپاره د انتخاباتو کې د خپل ډونالډ ټرمپ خپل کاندید په رسمي توګه اعلان کړ، او هغه خپل کاندیدل هم منلی. ترامپ شعار ورکړ چې لومړی امریکا او بیا جهان، او بله کرښه یې ورزیاته کړي چې زموږ مشال به امریکایي توب وي، نړیوالتوب به نه وي. هغه په دې برخه کې د هیلری کلینټن د وزارت او د هغه د میړه د جمهور ریاست د دورې په پریکړو سخت نیوکې وکړې. بلې خوا د ډیموکرات ګوند ملي کنوینسن د دوشنبې په ورځ د پنسلوینیا ایالت په فلاډلفیا ښار کې پیل کیږي، او جمهور ریاست مقام ته به هیلری کلینټن په رسمي توګه د دغه ګوند کاندید اعلان شي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي چې روان اسوي کال شاوخوا 3000 ماجر چې غوښتل مدیترانې د سمندرګر لاري اروپا ته ځانونه ورسوي مړ شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان دا خبر هم کړی ده چې په دغه مړو کې هغه مړي نه دي شامل چې څو ورځې مخکې ایټالیا ته نږدې د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي او اوس هم خلک پسې ګرځي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې پرون 800 ماجر ایټالیا ته رسیدلي دي. د دغو کسانو سره د هغو ماجرونو شمېر 2.5 لک ته رسیږي چې په 2018 کال کې اروپا ته اویشتي دي. د ماليزیا البتکه MH370 چې دوه کاله مخکې لا درکه سوي ده، د هغې د پیدا کېدلو هڅې په ختمېدو دي. د ماليزیا، استرالیا او د چین د ترانسپورټ د چارو وزیران په دې کانس ول چې د هند په سمندر کې د دغه درو هیوادونو چې د لدرکه سوي البتکه پسې د موندنې عملیات کول، له دې وجې ځنډول سوي دي چې د موندنې لپاره چې د سمندر کومه برخه دوی ټاکلې هغه ټوله پلټلي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څوکۍ لپاره 12 تنه کاندیدان دي، او خو ډیپلوماټان وایي چې دغه موضوع نه چې دوی خبر دی وایي چې دوه کسان د نور نمخ کړي. د ملګرو ملتونو د نوي منشي لپاره به نوې کاندید وټاکل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروستي کاندید عمومي اسمبلی ته وړاندې کوي، او بیا پرې څو ځله رایګیری کیږي. د ملګرو ملتونو نوي منشي به د 2018 کال د جنوري په میاشت کې د بان کی مون ځای ونیسي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ. زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل. نیم ساعت به دغه خبرونه وي، خو هیر مونسي چې نیم ساعت وروسته د امریکا غږ د روغتیا او نیز خبرونه تاسو اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي په راتلونکو شپږ میاشتو کې به په سلګونو نوي روغتیايي مرکزونه جوړ شي. دا روغتیايي مرکزونه به په کومو سیمو کې وي او څه ډول اسانتیاوې به پکې وي؟ په دې خبرونه کې تاسو کولی شئ درنو اوریدونکو چې په 202 شپږ یو دېرش پور دېرش او په 0900 او 0 او یا باندې زنګ وهلی شئ. نن د خبرونه قربانه ز شفیع سردار او صفیه جانه حساس ده د خبرونه تاسو مه هروي خود امریکا جا آشنا را جسرو
رادیو